The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ستړی مشي ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرس کال 2014 د اگست د میاشتې 28 نیټه ده وخت شي په اسلام آباد کې د سحر 8 بجې په کابل کې د سحر 8 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اگست 28 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دینیم ساته سهرنه خبری خبرونه کې درته زما وحش چلیلی او ری بیا هر کلی وایم او ډومبی تاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په سر بنن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نمائندگان د حکومتي کمیټې سره ناسته کوي قوي امکان دی په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو په زم کولو موافقه وشي
یو لسیمې باندې باب د پارلیمان غړي او د فاټری پانس کمیټې کوم چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی و په اسکه شیزو کمیټې د سرتاجیز په مشرۍ کې هغه سره بنن ملاقات کیږي په اسلام آباد
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې په تازه عملیاتو کې پوز د شپږو وسلوالو د وژنې دا وکړي اخوا په ترکیه کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید لکبلا د 50 زیات کسان وژل شوي او تر 80 نور ژوبل دي قدر من اردن کو ڈیو ریڈیو سرا او سے یوش می رپورٹ نے بہم پدریم ساتھ خبری خبرونه کی تاسو ته وړاندې کوم خو ورزو اورم به د خبرونو تفصیل اورم د قبایلی سیمو پارلیمانی غړی نن په اسلام آباد کې د خارجه چالو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي د قبایلی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی خاغلی سرتاج عزیز به د قبایلی علاقو د اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سنټ قبایلی غړو ته تفصیلات ورکوي د قبایلی علاقو پارلیماني غړی هیله من دي حکومت په ورلا په قبایلی سیمو کې اصلاحات وکړي او داسې امیدونه هم دي چې قبایلی علاقې به په یو خاص موده کې د خیبر پختونخوا سره یو کړي او دغلته به قانوني او آئینی اصلاحات وکړي د پاکستان قبایلی علاقو کې د FCR په نوم تور قانون عملی دی او هلته ولسته آئینی ازادي نشته د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې د اتوار پر ورځ پوز د خیبر 3 نومي عملیاتو په محل د تندلارو دوه پټ مرکزونه تباه کړي دي د خیبر ایجنسی د ترهګرو نه ډکې سیمې چې پکې تیرا وادي هم شامل ده پوز دې نه وړاندې دوه عملیاتو خیبر 1 او خیبر 2 کې د ترهګرو څخه پاکې کړې وې چارواکو ویلي دي چې د اګست په 14 نیټه شروع کړې شوې اپریشن خیبر کې د تیرا وادي تر څنګ نورې سیمې هم په نښه کړې شوې دي بلخوا د پښتونخوا تل سیمه کې خوشاله ترهګر نیولې شوې او د دوی قبضې نه په لوی شمیر کې وسله هم ترلاسه شوې ده د ترکی صدر رجب طیب اردوان وینا دا چې د تیر خالی شپې په غازی انتب خار کې د واده په یو دستوره کې شوې برید ځانمرګي وو او د ترسره کوونکي عمر د 12 کالو نه تر 14 کالو ترمنځ وو ښاغلی اردوان د دې برید تور په داعش تندروه ډلې لګولې د شام پولیس ته نږدې د غازی انتب خار په باره کې ویل کېږي چې هلته د داعش ګڼ شمېر مرکزونه موجود دي د واده دستوري په حق لا تفصیل وړاندې کولو په وخت ښاغلی اردوان ویل دي چې په دې برید کې 50 تنان وژلې شوي او یو کم اویا ژوبل دي چې پکې د 19 حالت سخت دی د برازیل ریو ډی جنیرو ښار کې یو دیرشمې اولمپیک مقابلې د 1400 ورځو وروستو سرته ورسېدې په دې مقابلو کې 1303 لوبغاړو برخه واغسته ا د لوبو په دې مقابلو کې تر ټولو زیاتې تمغې امریکا ګټلې دي برتانیا په دویم او چین په دریم نمبر زیاتې تمغې ګټلې د اولمپیک اختتامی دستوري کې بعد اولمپیک جنټا جاپان ته سپارل کیږي د جاپان ټوکیو ښار کې بعد کال 2006 کې د اولمپکس مقابله کیږي او د امریکا لویزیانا ریاست کې د سیلابونو وروستو امدادي هلې ځلې دوام لري خلکو د خپل کورونو صفا کولو او بیا مرمت کولو کار شروع کړی دی سیلابونه دومره زورور وو چې ځینې ځایونو کې قبرونه هوار کړي دي د امریکا سور صلیب ادارې یا امریکن ریډ کراس د سیلابونو ته د سینډي طوفان وروستو تر ټولو بدترینه قدرتي افت وویلې چې له کبله یې خواوشا 15 تنان وژلې شوي او 6000 څخه زیات کورونو ته زیان رسېدلی او د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د کینیا سرخار نیروبی کې دی چرته چې دی د شرقي افریقایي هوادونو خارجه وزیرانو سره خبرې ترې کوي او گاونډي هواد سویلي سودان د خانه جنگي ښکار کېدونه بچکو لپاره بلارې چار لټوي. د امریکا خارجه وزارت یو ستر چارواکي خبریالانو سره خبرو په وخت ویل دي چې د سویلي سودان ولس د اوږدې مودې راهیسې د ستونزو سره مخ ده او خراب امنیتي حالاتو له کبله نږدې 1 میلیون خلک کډوال شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو سره د فیس بک او ٹویٹر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. زمونږ د فیس بک او د ٹویٹر پاڼو پته ده وی او ای ڈیو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په سر بنن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نمائندگان د حکومتي کمیټې سره ناسته کوي. قوي امکان دی په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو په زم کولو موافقه وشي. په دې اکله باندې یو تفصیلي چې کوم حال دی هغه زموږ همکار بختور شاه په سیمه کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن نه پوښتلې دي. تاسو په امره ګرځو
څنګه چې تاسو اوریدلې دي او مطبوعاتو کې دغه خبرونه راغلي دي. زموږ د پارلیمان غړي چې کوم دي د قبایلي سیمو هغه سره هم خبرې شوې دي. هغه دا وایي چې نن یو لسمه بجې به د پارلیمان غړي او د فاټ ریپانس کمیټي کوم چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی و په کشیزه کمیټي د سرتاج عزیز په مشرۍ کې هغه سره به نن ملاقات کیږي په اسلام آباد کې. دغه کمیټي د کشیزه کمیټي چې کوم نه دوی د ټولې قبایلي سیمې دورې مکمل کړې دي او د هغه خلکو نظر راپور کړی دی او دوی د 500 نه زیات صفاتو باندې مشتمل یو رپورټ چې کوم دی هغه ته جوړ کړی دی. هغه کې غټې خبرې دا دي بختور شاه صاحب چې قبایلي سیمه به په اوږدو کې یعنی 5 کالو موده کې به په خیبر پختونخوا کې دوی سره به شاملېږي. دویمه خبره ور سره دا ده چې هلته به بلدیتي انتخابات کېږي په کال 2010 کې کوم چې مطبوعاتو کې تر اوسه پورې دغه معلومات راغلي دي. دریمه خبره دا ده چې هلته چې کوم لیویز دی یا کوم خاصدار پوسټ دی هغه ته به وسلا ټریننګ او د هغې ګریډنګ چې کوم دی هغه به جوړېږي. مطلب څنګه چې خیبر پختونخوا کې پولیس دي یا نورې داسې ادارې دي چې هغه د جرمونو مخنیوي لپاره کار کوي نو هغه به دغه ته چې کوم دی اړول کېږي. او ورسره به نور چې کوم یو لسکلیز پلان دی وي چې موږ به دا راوړو مارشل پلان چې هغه کې به په قبایلي سیمو کې اضافي پیسې به دوی لپاره منظور کېږي د وفاق نه او هلته به طریقتي کارونه کېږي. د هغه پیسو 80% برخه چې کوم ده هغه کوم بلدیتي نظام کې چې کوم کسان منتخب شوي کوم مشران منتخب شوي هغه به مصرف کوي. دغه پکې غټې خبرې دي. او بختور شاه صاحب به تاسو ته د یو خبرې وضاحت وکړم چې دا ما کومې خبرې وکړي دا دغه کمیټې را جمع کړي دي. مطلب دا د هغوی سفارشات دي. دوی چې نن کېني په دغه خبرو به کنسنسس جوړي. مطلب دوه پریکړې چې کوم دي دا به په متفق کیږي. د پارلیمان غړي او د ریفارمز کمیټې غړي به په متفق کیږي او چې په کومو خبرو متفق شي هغه بیا وزیر اعظم ته منظورې لپاره او هغه به بیا په قبایلي سیمو کې عملي کیږي. نو تر اوسه پورې د دغه میټینګ چې کوم پلان مخې ته راغلی دی نو هغه دا دی وخت وشي.
ارشد مومند کدا وایي چې د تاسو د کنسنسس خبره وکړه یا د اتفاق رائے د قبایلی علاقو پارلیمانی غړي په دغه اصلاحاتو باندې په خپلو کې متفق دي.
بختور شاه صاحب دا اوس یو لویه پوښتنه ده ځکه چې زموږ نورو چې کوم پارلیمان غړي دي مختلف هغوی سره هم خبرې شوي دي. هغوی وایي چې تر اوسه پورې موږ ته هغه ډراپ کاپي چې کوم ده هغه هم نه ده ملاو شوی. مطلب موږ ته دا پته نه لګي چې یاره قبایلي سیمو کې به کوم قسمه بدلونونه کېږي. دغه کاپي دغه ډراپ چې کوم ده دا خو د میډیا غړو سشته جرنلستانو سشته خو دوی ته لا چې په کوم دغه باندې دی په هغه توګه باندې دوی ته نه دا واله شوی. نو هغوی خلک چې کوم دی یا پارلیمان غړي چې کم دي زیاتره اوس هم په تیارې کې او یو بل خبره په کې دا بخته او شاسیت چې دا کم سيزونو باندې دوی کنسنسس پیدا کوي نو دلته دا خبره ډیره زیاته خبره ده چې را د قبایلی سیمو په پارلیمان غړي چې کم دي د دوی په کې کم رول نشته دوی په خپل کم ده چې نوې خبره نشي منلې مطلب چې کومه فیصله هغه کړی دي بس هغه باندې به ورته دوی حق حامل او کې مطلب دلته یو څو کسانو سره زمون خبره کړي کوم انلستان چې دی هغه چې قبایلی سیمه به هزاره بر سټمپ استعمال شي کوم فیصله کړی دوی به ورته صرف هغه باندې اتفاق وکړي نو د دوی مثلا یو دوی پیدا خبره نشي منلې چې پارلیمان غړي پیدا خبره نشي منلې چې هغه فیصله کړي چې پندو کالو کې به خبر پښتونخوا کې شاملېږي او دوی پیدا نشي منلې ګني چې دغه زر شامل شي یو بل مهمه خبره ده د بختو شاشه چې دوی کوم ریپام خبره کوي هغه لپاره قبایلی سیمو کې کوم حل ځلې نه دي شوی ګراوند ورک چې ستوي هغه الټرنه ده شوی دوی عدالتي نظام غزول خبره کوي عدالتي نظام غزول د لپاره نه خلکو کې التپوره وستل شوی دا نو هغه سره په قبایلی سیمو کې موږ سي اضافي کنستراکشن لیدل دي چې را التو عدالتي نظام لګي عدالت وکشان کې نه د وکیلانو ججانو د دې هایرنګ د لپاره ست نظام نشته وزیر اعظم یا کوم مشران چې دی کاږي سوال اعلانو کې یا په 5 سپتمبر چې کوم د ممکنه تاریخ په هغه اعلانو کې نو بیا د امن د واضح چې قبایلی سیمو کې به دغه نظام څومره وخت پورې عملی کیږي او د منځ کې چې کوم وخت راشي نو د هغه کې به دغه خلکو سره هیڅ ډېر خبرې دي چې هغه اوس هم مفهمي دي بیا چې زمونږ د دې سره کوم خبرې کیږي د پاتې سیاسي اتحاد غړي چې کوم دي هغه وایي چې لا تر اوسه زمونږ په دې خلکو باندې اعتماد هم نشته ځکه چې دوی موږ سواده کړو چې 14 اگست باندې به دغه ریفاند چې کوم دي د اعلانې هغه څه ونه شو بیا دغه شي چې کوم پاتې لایس فورم دی قبایلی سیمو وکیلان دي هغه څه چې زمونږ کوم خبرې کیږي هغه وایي چې کال 2019 کې د دې نه خري پام شو او ډېر ښه خبرې پکې وې د ماشومان چې کوم دي هغه جیلونو کې نه چول کیږي سپینګيري به جیلونو کې نه چول کیږي استمای دي مو راي کې د ریلاکسیشن ورکړ شو خو هغه وایي چې هغه سیزونه چې کوم دي عملی نشو پر سوچي په قبایلی سیمو کې پوټیکل موجود وي د پوټیکل نظام موجود وي نو هغه پورې ممکن نه ده چې دا غل تکم اصلاحات چې کوم دي هغه عملی کړی شي او چې د دې یو حل ده هغه دا چې په سمدستي توګه دي د پاکستان عین چې کوم دي الته وغځول شي څنګه قانون چې خبر پښتونخوا کې دي پنجاب کې دي سند کې دي بلوچستان کې دي او مغه سړي په یو ایر باندې الته لاګو شي نو اله ممکن ده چې د قبایلی سیمو د سټېټس بدل شي او د خلکو تسهیلات ملو شي ده
ډیر مننه ارشد مومن ستاسو پوره تفصیل مراته راکو
مهرباني جی خوشاله اوسئ
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خپرونه دوام لري ڈیو ریڈیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې مور دی شی زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivradio.com ورزو رپورټر اخته د پاکستان سره شریک پولې ته نږدې د افغانستان په ننګرهار ولایت په خسارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د سلورو قماندانانو په شمول 20 طالبان وسلوال وجل شوي او 20 نور ژوبل دي. چارواکو ویلي په وجل شوو او ژوبلو کې ګڼ شمېر خارجیان هم شامل دي. نور حال پیدا افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال حق بل روان نورو
د افغانستان په ختیځ کې چرواکی وای د ننګرهار ولایت په خسرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 25 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسیدلې د ننګرهار ولی ویان تبلاغ غنی لا ډیوی سره په خبرو کې وویل 13 ورځې نه وخت افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات په خسرک ولسوالۍ کې تر سره کړل چې په پیل کې د څلورو کمانډانانو په ګډون 20 وسلوال طالبان وژل شوی او 20 نور ټپیان دي کڅه هم خو غنی وویل په وجل شوی وسلوالو طالبانو کې ګڼ شمیر بهرنیت به هم شامل دي خو نو موري د دغو کسانو هویت په ډاګه نه کړ
نگرهار ولایت په حصار کولسوالۍ کې د 13
د یو بل ریپورت لمخه د افغانستان ملي دفاع وزیر جنرال عبد الله حبیبي په کندوز ولایت کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې خاناباد ولسوالي په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړی ده. د ملي دفاع وزیر د کندوز ولایت امنیتي حالت د ارزونې په هدف هغه ولایت ته په سفر کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت یې خوندي شوی او په وینا یې هیڅ وخت به وسلوالو مخالفینو ته د دې اجازه ورنکړي چې د عامو خلکو ژوند وګواښي.
افغانستان او په مشخصه توګه د کندوز د ولایت د پتمنو او باعزته خلکو په کلکه باندې دفاع کوي. زه تاسو ټولو ته ډاډ او اطمینان درکوم چې په آرامۍ سره ټول باید باور ولري چې ستاسو وسلوال په هیڅ دښمن ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د ګرانو هیوادوالو امن ته ضرر ورسوي.
د افغانستان ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي په داسې حال کې شمالي ولایت کندوز ته سفر وکړ چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره د خاناباد ولسوالۍ تر خپلولکۍ لاندې راوستې وه او په همدې ورځ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو څخه دغه ولسوالۍ بیرته ونیول شوه. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ڈیوا ریڈیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voa ڈیوا ریڈیو زموږ د ویب پاڼه پته ده. د تر څنګ تاسو ڈیوا ریڈیو سره د فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړیدئ شئ. voa ڈیوا زموږ د فیس بک او د ټویټر پاڼو پته ده. ترکیه کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید له کبله د 50 زیات کسان وژل شوي او تر بیا نور ژوبل دي. نور تفصیل پہ زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د ترکی صدر رسب طیب اردوان وای د دې ځانمرګي برید مقصد په هواد کې فرقایزي مسلې پیدا کول او نسلی تشدد ته هوا ورکول دي. صدر اردوان د ابتدایي معلوماتو په بنیاد دا خبره وکړه چې دا حمله داعش ترهګرو لخوا ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې داعش په غزیانټیپ سیمه کې مرستندویه ترهګره ډله لري یا په دغه علاقې کې ځان لپاره لار جوړول غواړي. د خالی پروس ناوخته دا ناوړه پیخه د ترکی په غزیانټیپ سیمه کې په هغه وخت تر سره شو چې د کوردو په یوې کورنۍ کې د واده د سوره روانه و. غزیانټیپ د شام پولیس سره لګیدلې علاقه ده. دا غمجنه پیخه په داسې وخت هم شوې ک یو خوا حکومت او کوردو وسلوالو چې کوردستان ورکرز پارټۍ پی کی کی سره تړون لري ترمنځ حالات سخت کشیده او د تشدد پیخو زیات شوې. نو بلخوا ترکی په نږدې ورځو کې د کودتا ناکامې هڅې بد شوې. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د کوردو د واده په دې دستوري کې د ځانمرګي برید کولو اصل هدف د ترکی خلک د یو بل سره جنگولو هڅه وبلله. مطبوعاتي راپورونه تر مخه په دې ځانمرګي برید کې یو 50 تنه وجل شوي او ګڼ شمیر پکې جوبل شوي هم دي. ځانمرګي 200 او 400 کالو عمر ترمنځ خودل کیږي. د برید وروسته ځایي انتظامیه لخوا جوبل تنان هسپتال ته د رسولو کار شروع شو. عینی شاهدینو تر مخه د برید وړاندې په کوڅه کې د واده برخه اغوستونکو ګډاګانې او خوشحالۍ نمانځلې. په مړو کې ماشومان، زنانه او د واده هلک هم شامل دي. یو ځایي تن ابراهیم د پیښې حال صدا سي بیانوي.
زمون
ملګري او ګاونډیان دغلته موجود وو. مونږ ډېر غمجن او دردمنه یو. دا برید ظلم دی. مونږ دا قتل عام بندول غواړو، خصوصا چې کله ماشومان او زنانه پکې په نښه شي. په شام کې د داعش په ضد دا وخت د کوردو وسلوالو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او په نږدې ورځو کې د امریکې په مرسته دوی د شام منبیج ښار هم د داعش ترهګرو واپس اخیستی. په تیرو وختونو کې هم د کوردو په آبادو د ځانمرګي بریدونو تور د داعش په غاړه اچول شوی. څوک چې اکثره په انتقامي کاروایي کې د کوردو ټولنې په نښه کوي. د امریکې سپینې ماڼۍ لخوا هم د ځانمرګي برید سخته غندنه شوې او پکې دې تشدد ته یو وحشیانه او بزدلانه کار ویل شوی چې د واده په دستوري ترسره شو. بیان زیاته کړي چې د امریکای مرستیال صدر جو بایدن به هم د شروع پر ورځ د انکرا دوره کوي او د ترکیې سره د ترهګرۍ په ضد د خپلو مرستو وړاندیز کوي. په ترکیې کې د کوردو جنگیالي د پی کی کی د سوري لاندې حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي چې مقصد یې خپلواک سیمه جوړول دي، کم چې د ترکیې حکومت ته د قبولیت وړ خبره نه ده. په ترکیې کې د کوردو سیاسي ډله ایچ ډی پی وای دا پیښه د هغې وروستو شوې چې کله د پی کی کی یعنی کوردستان ورکرس ډلې او حکومت ترمنځ د نوو پلانونو خبرې اعلان شوې چې مقصد یې لسیزو زړه کشاله ختمول وو. پی کی کی ترهګرو د ترکیې حکومت په ضد وسلوال بغاوت په کال 1940 کې شروع کړی. پی کی کی ترهګرو او د حکومت ترمنځ په تشدد کې 500,000 زیات خلک وژل شوي او ترکی حکومت او پی کی کی ترمیازه د دزبندۍ لوزنامې هم شوي چې په اخیری ځلې تر دریو کالو مودې پورې پر ځای پاتې شوي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی څنګه د نن ساته خبرې خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. د برازیل ریو ډی جنیرو ښار کې یو دیرشم اولمپیک مقابلې د 1400 وروستو سرته رسیدلې. په دې مقابلو کې 1,303 لوبغاړو برخه واغسته. د لوبو په دې مقابلو کې تر ټولو زیاتې تمغې امریکا ګټلې دي. په دې اکله باندې یو تفصیلي رپورت اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ریو اولمپکس مقابلو نن اخري ورځ ده. د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې تر سره شوې د کال 2018 اولمپکس لوبې پای ته ورسېدې. په دې وخت د امریکا ډله د جایزو په ګټلو په هیرس کې تر ټولو وړاندې ده او د نور کل په سیر د چین ډله د دویم پوزیشن نه دریم پوزیشن ته تللې ده او دویم پوزیشن د برتانیې لوبغاړو نیولې ده. په دې لوبه کې 48% لوبغاړي د اروپا نه، 22% د امریکا، 21% د آسیا او 15% د افریقا نه برخه واخیسته. د امریکا لوبغاړو د ریو اولمپکس په لوبو کې 121 تر ټولو زیاتې جایزې ګټلې دي چې پکې 46 د سرو زرو، 28 د سپینو زرو او 38 د پیتلو دي. ورپسې برتانیا په 68 جایزو ګټلو باندې په دویم لمبر ده. دوی د سرو زرو 28، د سپینو زرو 23 او د پیتلو 19 جایزې ګټلې دي. د چین لوبغاړو ډله په دریم لمبر ده. دوی 20 جایزې ګټلې چې پکې 26 د سرو زرو، 18 د سپینو او 26 د پیتلو دي. د روس ډله په څلورم لمبر وه او دوی ټول 55 جایزې ګټلې دي چې پکې 19 د سرو زرو، 18 د سپینو او 19 د پیتلو وي. د جرمني لوبغاړو ډلې 42 جایزې ګټلې دي چې پکې 19 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو او 15 د پیتلو دي. جاپان 41 ټول جایزې ګټلې دي چې پکې 12 د سرو زرو، 8 د سپینو زرو او 21 د پیتلو جایزې دي. د فرانس لوبغاړي په ریو اولمپکس کې په اووم لمبر باندې وو. دوی ټولې 42 جایزې ګټلې دي چې پکې 10 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 14 د پیتلو دي. د سویلي کوریا ډله په اتم لمبر وه او دوی ټولې 21 جایزې ګټلې چې پکې 9 د سرو زرو، 3 د سپینو او 9 د پیتلو وي. ایټالیا 28 جایزې ګټلې دي چې پکې 8 د سرو زرو، 12 د سپینو او 8 د پیتلو دي. د آسټریلیا د لوبغاړو ډله په ریو اولمپکس کې په لسم لمبر وه. دوی 29 جایزې ګټلې چې پکې 8 د سرو زرو، 11 د سپینو او 10 د پیتلو وي. د هالینډ لوبغاړو ډله په 11 لمبر وه. دوی ټولې 19 جایزې ګټلې چې پکې 8 د سرو زرو، 8 د سپینو او 10 د پیتلو وي. هنګري په 15 جایزو ګټلو باندې 12 لمبر واخیسته چې پکې 8 د سرو زرو، 3 د سپینو زرو او 10 د پیتلو وي. کوربا برازیل ټولې 19 جایزې ګټلې چې پکې 8 د سرو زرو، 6 د سپینو او 6 د پیتلو وي. په انفرادي توګه تر ټولو زیاتې جایزې 6 د امریکا مایکل فیلپس د لامبوزنې په مقابلو کې ګټلې دي چې پکې 15 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. په دویم لمبر باندې هم د امریکا لیدی کی کیتی ده او دا هم لامبوزنه ده. دې 15 جایزې ګټلې دي چې پکې 4 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. دریم لمبر باندې لوبغاړي هم د امریکا بیلز سیمندا د ټولې 15 جایزې په آرټیسټیک اتلټیکس مقابلو کې ګټلې دي چې پکې 4 د سرو زرو او 1 د پیتلو ده. په سلورم لمبر باندې د هنګري حوسیزو کتن کادا او د ټولې 4 جایزې ګټلې چې پکې 3 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو ده. کتن کا هم د لامبوزنې په مقابلو کې دغه جایزې ګټلې. ورپسې د جمیکا یوسین بولټ دی د زغل په مقابلو کې درې د سرو زرو جایزې ګټلې دي. د ریو اولمپکس کال 2018 لوبو کې ټولو 1544 لوبغاړو برخه واخیسته او دغه لوبغاړي د 202 ملکونو څخه راغلي وو. د اولمپکس دا یو دیرشمه د لوبو مقابلې رنگارنګ پروګرامونو فلاغ فلوغ او د رڼاګانو لاندې پای ته د رسیدو دستوره لا هم دې وخت روانه ده.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. اوس وخت شوی د ویداری چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د بین الاقوامی مذهبی ازادۍ په باب لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې د کال 2015 په کلیزه رپورت کې ویلي شوی دی چې په قطبی کوریا کې مذهبی ازادي نشته. قطبی کوریا کې د بشری حقوقو د حالاتو په باب لا د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیشن وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت د خلکو د سوچ، فکر، ضمیر او د مذهب په اړه په ټولو حقوقو سترګې پټې ساتلې دي. تحقیقاتي کمیشن ته د ډیرو واقعاتو نه دا معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا د حکومت لخوا د بشری حقوقو کیدونکو خلاف ورزي د انسانیت خلاف د جرمونو په حساب کې راځي. د بهر ملکونو نه د عیسایانو د مقدس کتاب بایبل ځان سره راوړل او بیا په کور کې ساتل یا نور مذهبي مواد ځان سره ساتل غیر قانونه عمل دی او په دې باندې د قید او د سختو سزاګانو او په ځینو معاملو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون موجود دی. د قطبی کوریا حکومت مذهبي عملیاتو کې اخته خلکو ته د وهلو، ټکولو، گرفتارولو او انچې د پانسۍ ورکولو د سزاګانو عمل جاری ساتلی دی. د قطبی کوریا حکومت د ملک په لرو پرتو سیمو کې جوړو جیلونو کې 1,000 نه تر 1,00,000 پورې خلک په ډیرو بوګنونکو حالاتو کې ساتلی دي. په دوی کې ډیر خلک په مذهبي بنیادونو بندیوان ساتلی شوي دي. د قطبی کوریا نه بهر د مذهبي او د بشري حقوقو ډلو ته داسې خبرونه رسیدلی دي چې د خفیه ګرجوګړي د خپلو مذهبي عقیدو له سببه نیولې شوي او وهلې او ټکولې شوي دي او ډېر پکې غرغره کړې شوي هم دي. د بین الاقوامي غیر سرکاري تنظیمونو وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت په داسې مذهبي رسوماتو سختې سزاګانې ورکوي کمې چې د حکومتي بندیزونو باوجود ادا کولی شي. په دې کې عبادت، مذهبي سندرې، د خدای په شان کې ویونکي نظمونه او د بایبل لوستل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ته دا هم معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا حکومت عیسائیت ځان لا یو سنگینه خطر تصور کوي ځکه چې عیسائیت د کم خاندان د سرکاري مذهبي حیثیت پر ضد دی او د حکومت خلاف خلکو ته د یو اولسي او د یو سیاسي تنظیم جوړولو موقع ورکوي. کم عیسایان چې د سرکاري اختیار لاندې ګرځونه بهر خپل مذهبي رسومات ادا کوي حکومت هغوی ته سختې سزاګانې ورکوي. عیسایان د قطبی کوریا په سانګ بن نظام کې د ټولو نه کمترینه فرقه ساتلی شوې ده. په سانګ بن نظام کې د یو تن د اولسي حیثیت او د خانداني کړه وړ په بنیاد وضاحت شوې وي او حکومت په داسې تن ادبار داغه د سیاسي او د مذهبي سوچ په بنیاد کوي. سانګ بن نظام کې د تعلیم، د صحت او د روزګار په اسانو کې خلکو سره فرق کیږي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب خارجه وزیر انټونی بلینکن د مذهبي ازادۍ په باب له کال 2015 د رپورت خورولو په موقع خپل تفسیر کې ویلي دي په هر ملک لازمه ده چې د ضمیر او د مذهبي ازادۍ خاطر اوساتي. یو قام هم تر هغې پورې خپل صلاحیتونه په کار نشي راوسته تر کمې پورې چې دوی ته د خپل خوښې په مذهب د عمل کولو ازادي نوي ورکړی شوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز سن وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا سہرنے خبرونه هم دی کې پای تر رسی دا وړاندې کولو کې تکنیکی رختم سره ټیم کې مرستې کولې پروډوسر وو کلیم افضل او انجینیر وو ډیرز دې ډیر مننه وایو سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د ډیو ریډیو ټیم به اوس ته پاکستان په وخت ما خام شپږ بجې تازه او مهم خبرونو پروګرامونو سره تاسو وړاندې راځي د سهرنۍ خبرونه نه زه مهوش جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.